ستړي مشي د جی وی ګرانو اوریدونکو اولیدونکو د جی وی په نیم ساعته خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله ویم ستاسو قربانه منزه شهید يم. نن د چهارشنبې یا شروع ورځ کال 2023 د مارچ د میاشتې دریمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې اته په افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار لس بجې دی. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. پاکستان کې نن د سینټ په 48 څوکیو د ټاکنو لپاره د رایو عمل سرته رسیدلی دی. د نتیجو تر مخه د اسلام آباد نه د سینټ څوکۍ کې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې د مخالف ډلو ګوند کاندید وو بریالی شوی دی او د تحریک انصاف کاندید حفیظ شیخ ته یې ماته ورکړې ده. بلې لورې ته د ترهګرۍ د مالی مرستو مخنیوي او څارنې نړیوالې ادارې له لورې د پاکستان له لورې اغیستل شوي ګامونو جاج اخیستلو وروسته اعلان کړی چې پاکستان به د جون تر میاشتې په خړ نوملړ کې پاتې کیږي او تر هغو چې دغه درې غوښتنې نوي عملي شوي دا به د خړ نوملړ څخه نه لرې کیږي. ملي لوري ته د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا پرون د شمالي او جنوبي وزیرستان سفر کړی ویلي دي چې په سیمه کې په پراخه کچه امن بیرته راغلی دی. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات او څېړنې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. خو لومړی غواړم چې د مهمو خبرونو تفصیل ته پاکستان کې نن د سینټ په 48 د ټاکنو لپاره د رایو عمل سر ته رسیدلی دی. د نتیجو تر مخه د اسلام آباد نه د سینټ څوکۍ کې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې د مخالف ډلو ګوند کاندید وو بریالی شوی دی او د تحریک انصاف کاندید حفیظ شیخ ته یې ماته ورکړې ده. د صوبایي او قومي اسمبلیو غړو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د 12 د سند د 11 اسلام آباد د دوو سینټ څوکیو لپاره خپلې رایې اچولې دي او د پنجاب په 11 څوکیو امیدواران له بغیر له مقابلې یا سیالۍ څخه کامیاب شوي دي. بلې لورې ته د ترهګرۍ د مالی او غیر قانوني پیسو د لیږد د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف لخوا د پاکستان نوم یوارې بیا په خړ لیست کې د ساتلو او وروسته ځینې دفاعي څېړونکي وایي چې تر جون میاشت پورې به په پاکستان کې باقی شرطونه پوره نشي کړای. نړیوالې ادارې په دې د غونډې د په پای کې ویلي دي چې پاکستان په ویشت کې اوس هم درې داسې شرطونه نه دي پوره کړي چې نوم یې د خړ نوم لار څخه وویستل شي. د پاکستان خزانه وزارت وایي چې د اف ای ټی اف شرایط برابرولو لپاره به نور قانون سازی هم وکړي. اخوا همداراز بریګیډیر سید نذیر یو ای ډی وته ویلي دي چې پاکستان تر جون میاشت پورې وخت ورکړل شوی دی خو دا ډیر کم وخت دی چې دغه شرطونه پوره کړی شي. اخوا د پاکستان د پاو سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا پرون د شمالي او جنوبي وزیرستان سفر کړی ویلي دي چې په سیمه کې په پراخه کچه امن یا امنیت بیرته راغلی دی. دا په داسې حال دی چې د پوز سرلخکر ټینګار کړی دی چې پاکستان په سیمه کې او ثبات ته ژمن دی او د سرحد امنیت لپاره اف سي ځواکونه او لیوز له لارې خپله برخه لوبوي. د پاکستان پوز دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د فاټا ریسرچ سینټر د شمیرو تر مخه د روان کال یوازې د فبروري په میاشت کې په قبایلي ضلعو کې شپږ ویشت بریدونه شوي دي چې پکې 15 عسکر وژل شوي دي او 14 ژوبل دي. تیره میاشت په شمالي وزیرستان کې د یوې غیر دولتي ادارې څلور ښځینه کارکوونکي وژل شوي وي او شپږ کسان تښتول شوي وو او په جنوبي وزیرستان کې په یوه پیښه کې د ملیشا ځواک 15 عسکر وژل شوي وو او دغه پیښه وروسته ځایي خلکو د امنیت لپاره سختي احتجاجي مظاهرې کړې دي. بلورې ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو یو جک پوړي چارواکي ویلي دي چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره یې له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د مشارکتي حکومت د جوړولو په ګډون په یو شمېر نورو لارو چارو باندې لا هم خبرې دوام لري. دغه امریکایي ډیپلوماټ وایي چې تر اوسه په دې اړه له طالبانو سره خبرې نه دي شوې او ژر به یې د دغې ډلې له مشرانو سره شریکه کړي. دا جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې ستاسو لپاره په پاکستان کې چې د سېنات کمیټه کني روان دي د زینو نتیجو هم مخته نتیجه هم مخته روان دي د هغې تفصیل او څېړنه غوړو شامل کو په خبرونه کې را سره مل شوې ده د جی وی څېړونکو او زموږ همکار محمد اسماعیل خان صاحب ستړي مشي په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب پاکستان کې نن چې د سېنات په کوم اته سلويخ تو څوکۍ د ټاکنو لپاره عمل و هغه سرته رسیدلې دی او د نتیجو تر مخه د اسلام آباد د سېنات څوکۍ کې په خوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې د مخالفو ډلو کاندید و هغه بریالي شوې دی او د تحریک انصاف کاندید حفیظ شیخ ته ماته ورکړې ده د پاکستان د سېنات د دغه انتخاباتو په قام می سیاست باندې به څه اثرات وی اسماعیل خان صاحب
اثرات خو به خامخه ورزيږي په دې وجه باندې چې یوسف رضا ګیلانی صاحب یو نو موړی سیاست مدار دی وزیر اعظم پاتې شوی دی او بل دار چې یو په سېنات کې د دې دوه د دې دوه اړخونه دي یو خدای راځي دې نه داسې معلومي کې چې د حکومت نه کسان خپل رغبت کړی دي او د وفادارې بدلې کړې دي او یوسف رضا ګیلانی ته ووټ ورکړې دي نو په قومي اسمبلی کې د حکومت سره حاصل مخکې عددي اکثریت ډېر زیات کم وو نو دا یو احتمال پیدا کیږي ک دې لږه غونډه هڅو کې د کچې دې کې وو ووټونه پکې مسترد شوي دي پاره د الیکشن کمیشن په پچی کمیټه نه ګرځور او دا وینا مطابق نوکه دی غواړي او اپوزیشن یا مخالف ګوندونه غواړي او دي سره کوم کسانو چې دي په پټو ووټ ورکړي دي هغه په کار توګه باندې دي سره ودري کې د حکومت د وزیر اعظم خلاف عدم اعتماد روړي شي دوی مګټه خبردار چې په سېنات کې د مخالف ګوندونو سره اوس دی وخت کې شمیر برابر شو لا ګوره نتیجې نه دی راغلي د مختلف صوبونو نو هغه دي سره شمیر برابر شو یو غټ دغه دار چې کیدی شي یوسف رضا ګیلانی صاحب دی د سېنات د چیرمن یې د پاره خپل کاندید جوړ کی او سجرانی صاحب باندې ادم اعتماد وروړي نو کدا دی سېنات را کنټرول کو څنګه چې مخکې خدا و چې اکثریت د غسرو هلته کې مخالف ګوندونو خو چیرمن د حکومتي کاندید نو کدا غره کوم څون بیا به دا سېنات مکمل توګه باندې د مخالف ګوندونو سره شو د حکومت د پاره به قانون سازه کې ډیر زیات مشکلات را پیدا شي
موږ په واګ باندې هم دلته خبره کول چې سېنات کې اوس اکثریت به د چا سره وي د کوم ګوندونو سره به وي واګ به د چا سره وي
د دې کې تر چې څوک ډیر زیات دغه سټونه خالی شو ځکه خالی شو په سېنات کې نو اوس چې نتیجې ټولې مخې تراشي دا غینه به بیا د اندازې لګي چې آیا د دغه کوم دی مخالف ګوند د اوس مګي سره د اکثریت په ځای باندې پلاس کې پات شو نو که دغه څو بیا د حکومت د پاره ډېر زیات مشکلات دي او که پی ټی آی په دې کامیاب شو چې غي د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا نه سټونه زیات یو سی وګټي او ال تخپل نور چې کوم پلویان دي ایم پی ایم شو یا باب پارٹی چې کوم ده بلوچستان او پارٹی اغه سره په یو دغه باندې خپل اکثریت را برابر کی بیا د پوزیشن د پر هغه رنګ د مخالې موثر د پلیټ فارم بو سره پاتې نشي بیا د پوزیشن مخالف ګوندونه به بیا کوشش وکړي چې د پارلمان نه بهر حکومت باندې پرشر وروړي
اسماعیل خان صاحب په دغه ټاکنو کې هم د درغلی او د وټونو په پیسو اخیستو تورونه شوې دي دا وی شوې دي دا تر کوم ځای حقیقت لرلې شي چې دغه د درغلی د کوي یا په دغه ټاکنو کې درغلی به شوې وي
دا څه چې دا خبره په خپل ځای باندې ټیک ده ځکه چې نه مخته هم دغه رګه شوې دي درغلی شوې دي وټونو په پیسو اخیستل شوې دي ځکه چې طریقې کار د وټونو دا شری د ټاکنې چې په پټه کېږي وټونه خو فکر یې نه پاره کې د دې خبرې غټ احتمال چې خلک خپل وفادارۍ بدلی کې ووټه خرڅي خو دې کتا سو غره نو دا ټول غوندلو مخالف غوندونه هم او پی ټی آی هم او د پی ټی آی چې کوم پلویان خاص کر پر بلوچستان وایي پارٹی کتا سو غره دې ټول مالدار پیسوال چې کومو د پیسو خاوندان اخیرا مخې ته کړو او داغي غټه وجم دغه و چې هر چا سره دا فکر و چې داغي چې کوم ممبران دي هغه د لاس ونیږي. نو د دې یو غټ علت دا و چې هغه کسان چې کوم د پټه کسان دي په داغي لسنه سره پیسې ورکړو. دویمه خبره دغه ده چې کوم کسان دین د فتیختی پاغي باندې نظر ساتي او خو دې سره د وټونو کمی راځي چې نور پاټونه ممبران په پیسو واخلي. ټولو پاټو خپل خپل ځای کې مالدار خلک ودرولي چې چا سره پیسې و هغه مخه تکړو چې خپل کسان په قابو کې وساتي او نور کسان په وټونو ضرورت پیښ نو نور وټونو په بیا واخلي.
ډیره مننه اسماعیل خان صاحب. بیا هم د نورو نتیجو مخې ته راتلو سره به بیا ستاسو نه تفصیل اخلو. ډیره مننه چې په خبرونه کې را سره مل شوي. د ډي وي سره د منچامو مننه کوو چې تر دا دمره سره په خبرونه کې مالیاس نور سیمه ایز راپورونه موضوعات هم لرو چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو. د مهالزو یو بل مهم راپور ورور تر چې د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي یا د څار ادارې اف ایچ ایف یو واری بیا پاکستان تر جون میاشت پورې په خړ نوم لړ کې د ساتلو اعلان کړی دی او پاکستان څخه یې غوښتي دي چې په هغه وېشتو سپارښتنو دي کار وکړي او عملی دي کړي کوم چې دوی ته ورکړل شوې دي. ویل کیږي چې په دغه وېشتو کې درې داسې سپارښتنې دي چې پاکستان تر دا دمه نه دي پوره کړي. خو په پاکستان کې څېړونکي هم وایي چې د جون میاشت پورې دغه درې نورې سپارښتنې پوره کول ناممکن ښکاري. راځي چې د احسان محمد خان دغه راپور په ګډه سره واورو او څېړونکو ته هم غوښ شو چې هغوی څه دلیل وایي.
د دفاعي چارو سړنکار او د پوسټ پوخانه جرنل تلت مسعود په وینا د اف ای ټی اف لوري خودلی په ویشتو غوښتنو کې سلیریش غوښتنو باندې پاکستان عمل تر سره کړي. خو بیا دغه پاتې درې غوښتنې داسې دي چې د ترهګرو ډلو د مالی مرستو چندو قانون سازي او د سزاګانو سره تړلې دي. نوموړي په وینا تر جون میاشتې وړاندې به پاکستان لپاره لازم وي چې ځنې داسې موثره ګامونه پورته کړي چې د لارې دغه خړ نملٹ سخا اوزی.
یہ تین جو مہینے ہیں ان میں پاکستان کو بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے اور تمام ایجنسیز کو آپس میں تعاون کرنا، کوآرڈینیٹ کرنا، اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے اور جو پاکستان خود بھی سمجھتا ہے
دا چی کم را روان درے میشتی دی پدې کې په پاکستان له ډېر خواري او هڅه کول وی او ټول جنسو ادارو له به هم په خپل کې همکاري او کومک سیوا کول ته اړتیا وی. بل دا چې کوم خبره ډیره مهمه ده او پاکستان خپل په هم پويږي هغه دا چې دغه اف ای ٹی ایف سوختنی د پاکستان نکړي په دې هر سبب پاکستان ته عمل کول وی پزمکه به خودل وی او خپل ژمنې به سر تر سوول وی. پاکستان پوهیږي چې دا په خپل د پاکستان هم په ګټه ده.
د پاکستان حکومت وایي چې د اف ای ٹی ایف خودلې غوښتنو ورستو یو شمیر کوټلي ګامونه هم پورته کړي او د دې لارې د ترهګرۍ ګورډالو د مالی مرستو لاري نیولې دي. حکومتي د ریسترمخه حکومت نه غواړي چې په هیواد کې ترهګری ډلې په آزاد مټ مالی مرستې راغونډي او یا وکاروي. سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای پاکستان چې نږدې 15% دغه غوښتنو باندې عمل کولو کې بریالي شوه خو بیا پاتې 15% غوښتنې داسې دي چې د قانون سازۍ سره تړلې دي. نو موري زیاته کړه دا وخت چې پاکستان کې د اختلاف ګوندونو او حکومت ترمنځ کړکېچ لیدل کیږي نو په داسې حالاتو کې دومره لنډ موده کې د اف ای ٹی ایف په شرطونو قانون سازي او بیا د دې عملی کول یو ګران عمل ښکاریږي.
دا غوم دی چې پاکستان کې قانون جوړول او به په غي باندې عمل درآمد کول او یو ډیر مشکل کام دی که عام خبره هم نوي او بل په داسې خلکو نظر ساتل چې آیا دوی کمی د غور کړی دي هغه سوق سہولت کار دی چندی کم طرف ته راځي د چندی ډیر مختلف طریقې دي او بل ان ریکارډډ اکانومي دا نو دغه هم یو مشکل کا نو معلومی کی دا سی چې وسب کې د شي پاکستان باندې او باقی ته چې دا درې نکات کو پورا هم کیا په دې باندې صحه د پورې وړاندې لاړ شي هم او بیا و تا غسولېخت ریکومنډیشن چې دوی ته وای پاغه باندې هم مخفر تک ته وغوړي نو بیا په پاکستان دی اولی مودې د پاره په دې خړلس کې پاتې شي
د ترهګرۍ مالی مرستو د سارنې ادارې ایف ای ټی ایف لخوا چې پاکستان په جون 2013 کال کې په خړ نوملړ کې اچولې شوې وو او ورته د 2019 کال تر اخره په دغه شرطونو د عمل کولو پلان خودلې شوې وو چې وروستو بیا د کرونا وبا له وجې دغه نیټه وغځول شو یاد دیوي د روان جون په میاشت کې بعد ایف ای ټی ایف لوري یو وار بیا د خودلې شرطونو عملی کېدو په اړه جاج اغستې کیږي سام محمد خان وی او ڈیوا پیخور
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري د محل زو یو بل سیمه ایز راپور ولوري چې د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه پرون د شمالي او جنوبي وزیرستان سفر کړی دی ویلي دی چې په سیمه کې په پراخه کچه امن راغلی دی کڅ هم د دې ځایي خلکو ډیر احتجاجونه وکړه په روسيو کې د امنیت د خرابېدو او په سیمه کې د نامنۍ لکبله راځي چې د عدنان بیټنی څخه نور تفصيل په دغه راپور کې وورو
نوموړي دا سفر په داسې حال کې خړې چې په تیر میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د ایوي غیر دولتي ادارې څلور ښځینه کارکونکو وژل شوی او شپږ کسان تښتول شوی او په جنوبي وزیرستان کې په ایوه پیښه کې د ملیشیا ځواک 15 عسكر وژل شوی وو او دغه پیښه وروسته ځایي خلکو د امنیت لپاره سخت احتجاجي مظاهرې کړې وې پوز ویلی دی پوز سرلشکر د پولیس وضعیت په پرمختګ سباتی عملیاتو او ټولو اقتصادي پروژو ترڅنګ د سرحدي لارو ټرمینلو پرانستلو په اړه حال احوال تیر کړی شوی دی د پوز ویاندې ادارې ISPR ویلې دی پوز سرلشکر ټول ورځ په جنوبي وزیرستان کې د اسمان منځ او شمالي وزیرستان په میرالی کې د سرتیرو سره تیر کړی دی ویل شوی جنرال قمر جاوید باجوا د سیمې په وضعیت ډاډ ښکاره کړی او د پوځي افسرانو او ځوانانو جذبې ستایلې دي د پوز سرلشکر ټینګار کړی چې پاکستان په سیمه کې امن او ثبات تضمین دي او د سرحد امنیت لپاره ایف سی ځواک او لیویز لاره خپل برخه لوبوي په میرالی کې د کومي مشرانو سره د خبرو پر مهال د پوه سرلشکر د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د ځایي خلکو د ملاتړ او قربانۍ څخه مننه کړې او ویلي دي په پراخه کچه د سیمو ته امن بیرته راغلی دی هغه ویلي په سختي سره ترلاسه کړی شوی امنیت د ځایي خلکو ملکی ادارو او لویس په ګډه هڅو سره وساتل شي او وده به وکړي د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي زموږ باید محتاط او ثابت پاتې شو چې د ګډوډۍ رامنځته کولو هڅې ناکامی کړو هغه ویلي د ردل فساد نوی پوځي عملیاتو پر مهال د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې امنیتي ځواکونه او ولس ډېرې قربانۍ ورکړې دي د پاکستان پوځ دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر د شمیرو تر مخه د روان کال یوازې د فبروري په میاشت کې په قبایلي ضلعو کې 26 بریدونه شوي دي چې پکې 45 عسکر وژل شوي او 14 ژوبل شوي دي او هم په دغه میاشت کې په قبایلي ضلعو کې 18 تنه وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي د پاکستان پوځ او حکومت وخت په وخت په پخوانی قبایلی سیمو کې د عملیاتو د کامیابۍ ادابې کوي خو وخت په وخت په قبایلی ضلعو کې په پاکستانی عسکرو دغه رنگ بریدونه در سره کیږي سره د دې په دغه سیمو کې هدفي وژنې هم کیږي چې ورسره د پاکستان د پوځ لخوا د عملیاتو په کامیابۍ او دغه سیمې تر هغه نه پاکولو په داوو ورستل راولاړيږي اتنان بیچنای وی او ای ډیوا
د پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي د پولیو د مخنیوي ویکسین بې ضرره دي تاسو ته خواست کوم چې د دروغو په افواګانو کې مه راځئ خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټولمري مضرتیا نه خپل ماشومان بچ کړئ
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. او په دې خبرونه کې د محل زو د افغانستان ولورې ته پرون چې په ختیز ولایت ننګرهار کې کومه پیښه رامخته شوې وه او درې خزینه خبریالان چې د انعکاس تلویزیون وي هغوی په عام ورځ په سپین ورځ په بازار کې په ډزو ویشتل شوي وي او وژل شوي وي. د دې تر څنګ یو بله میرمنه ټپي وه. په دې اړوند یو تازه تفصیل لرو ستاسو لپاره. دغه راپور چې د آشنا تلویزیون خبریال ذبیح الله غازی تیار کړی دی تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
د شلکلنې سادیې جنازه د ګور غاړې ته روانه کړه او د خپل ناروغ مور د سلامتیا هیله سرته ونه رسیده. دینی عالمی د قبر پر سر قاتلانو تخیری کوي او د کال غړی د سادیه په مبارزه او ارمانونو تمیږي.
ډیر هیل دل ډیر راجز او فقیر جلیوا دیواله زمو مبارزه کوم د خزو د حقوق او د ټولنې د حقوقو لپاره نو ډیر ارمانونو د دیوال جذب حقوق او موضوع دا کوم زبا کوم هر څ ارمانونو هغه تاسو ولې دل ګور ته وسپاره.
د سادیه د ژوند پاچاهی رښتیا مړنګ شو او په کارخونه کې ورسته لاسلیکم همکارانو ته یو دردناک یادگار شو.
شهناز روفی د تورباس سیریال نو نسمه برخه له پیل څخه تر پایه پورې سنگ شو چې 215 دقیقې دا چې دا کانور سنگ زنانی نو زه په وریم چې په درې ورځو کې کوي او خپل هم نور وختونه کې دوه ورځې یا درې ورځې وي وخت نیو خو پرون دا پویو چې زلار شم بیا ناراضم او په یو ورځ کې یو برخه ختمه کړې ده. ورپسې د ساجه سادات کوم دی تورباز سیریال اتلسمه برخه له یو سات څخه تر یو ساتو 15 دقیقو پورې او لمونږ سره یو ستې لاسلیک او د ستې کار او دا کار پای ده.
سادی سادات د خپل ناروغ مور د تداوی لپاره 15,000 افغانۍ چې د اغې د دریو میاشتو معاش ته له دفتر پیشه کیه خسته وی خو وژن کوې د پور پرې کېدو ته پرې نه خدا
موږ ورته د کومک په شکل یو څه پیسې ورته ورکړو. هغه په دې شکل چې تدریجي به د دې د معاش ته پیسې ورچې بیرته وګرځي او د هر روپۍ به چې موږ بیرته د دې نه ګرځول دا زموږ لپاره یو درد. نو زه د سیمه چې په مجموع کې موږ د حالاتو تحول او تغیر غواړو.
سادیا سادات، شهناز روفی او مرسل وحیدی درې واړه د سیریالونو د ژباړې د برخې کار کوونکې وې چې تیر مازیګر ناوخته وسلوالو په جلال آباد ښار کې ووژلې. دا په تیرو دریو میاشتو کې د انعکاس تلویزیون څلورمه خزینه کارکوونکې شوه چې وسلوالې په دې ښار کې نخه ګرځي. که څه هم د دغو تازه وژنو په اړه د ننګرهار امنیت قومندان جمعه ګل همت په خپل بیگانه یغه خبره ولاړ دی چې غنې د پرونی پیښې طرح قاری بصیرې له بیغه تمانچی او یوې رکشې سره نیولې ده خو په ټولنیزو رسنیو کې له دغه خبر سره خپور شوی عکس د خلکو لغبرګون سره مخامخ شو. د ټولنیزو رسنیو کارکونکو استدلال کاوه چې د نیول شوي سړی عکس ولاړ لمر کې اخیستل شوی او پیښه د لمر پریوتو ته نږدې شیبه کې شوې. امنیت قومندان جمعه ګل همت آشنا تلویزیون ته وویل چې نیول شوي کس اعتراف هم کړی دی خو د ننګرهار والی نن سار په خپل ټویټر لیکلی چې امنیتي ځواکونه به د تیرې ورځې د پیښې عاملان نیسي کنه دندې به پرېږدي خو والی نه دی ویلي چې ګنې د پرونی پیښې په تړاو دي څوک نیول شوي. ذبیح الله غازی، آشنا تلویزیون، جلال آباد.
نجی وی ګرانو اوریدونکو اولیدونکو تاسو دغه تفصیلی ریپورت د ذبیح الله غازی څخه واورید چې په وروستۍ پیښې باندې و چې په جلال آباد کې درې خزینه د انعکاس تلویزیون کارکوونکي یا خبریالانې میرمنې وژل شوې دي او دا مهال زموږ سره د کابل څخه یو خبریاله بهشته ارغن د سکایپ د لارې ملګری شوې ده. هغوی ته هرکلی وایو او د هغوی په ستونزو باندې به هم غږیږو. ستړي مشې، په خیر راغلی بهشته ارغن.
مننه. سلام تاسو ګرانو اوریدونکو ته هیله ده چې
وعلیکم السلام. بهشته ارغند، لومړی که ځان لګوندې اوریدونکو ته لیدونکو ته ور وپیژنی او دا چې دا مهال د یوې میرمنې خبریالې په توګه په افغانستان کې تاسو کومې ستونزې ونی خپل کار کې او په ټولنه کې؟
زمانوم بیشتر غندې کابل په هنتون کې مې د ټولنې کوم ورکه کې ذکر کړی دی او تقریبا یو نیم کال به سه له بلا بل رسمي سره مې کار کړی دی. تر شوم تاسو پوښتنې ته ګورې په افغانستان کې موږ په ډیرو بد حالات کې ذکر کوو، بیا خصوصا انجونې چې بیا راځي د ژورنالیزم ساحې ته، ژورنالیزم کې کار کوي، ژورنالیزم کې زده کړې کوي، مسلکي برخه کې دوی څلور کاله په ډیرو زیاتو ستونزو سره راځي د زده کړې کې، خو بیا کله چې ساحې ته راوځي د خلکو داسې امنیتي وضعیت ورته خرابېږي. نه په نحوې باندې د ښځو لپاره یوه خصوصا د انجونو لپاره د ښځو لپاره ډېره زیاته لویه ځای بلل کېږي. زه فکر کوم چې تر ټولو هغه لویه ستونزه چې موږ یې په ټولنه کې اوس مهال لرو هغه امنیتي ستونزه ده چې موږ ټولې ښځینه خبریالان ورسره لاسه او پوزري وان یو. تاسو ګورئ په دې وروستیو کې وضعیت تر دې حده خراب شوی دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل څومره ډېر خبریالان په نښه شول، څومره ډېر خبریالان په مرموزه ډول ووژل شول، او څومره خبریالان یې تاسو د پرونۍ پېښه چې ولیدله د یوې رسنۍ درې کارمن یې په څه ډول وژل کېږي هغه هم په رڼا ورسېږي. تر ټولو لویه ستونزه اوس مهال د ښځینه خبریالانو پر وړاندې هغه امنیتي ستونزه ده.
تاسو په خپل د رسنیو سره کار کوو، خو په دې وروستیو کې لږ مده کیږي چې تاسو خپل کار هم پرې خوستی دی، دا ولې؟
ګورې ما په مخکې مرته وویل چې په افغانستان ټولنه کې چې د جلې راځي ژورنالیزم وایي دا خپل ستونزې لري، بیا ول تاسې په مجبورۍ چې خپل کورنۍ سره مبارزه وکړي، بیا وایي چې تاسو د کار اجازه درکوي راځي امنیتي ستونزې. ما ته په خپل کورنۍ مې اصلا د امنیتي ستونزو له لحاظه اجازه نه راکوله چې بل کار وکړم، خو بیا وروسته چې ما ډېر سختۍ سره دوی قانع کړل چې زه باید کار وکړم. ما د یوې رسنۍ سره چې ډېره معتبره هم وه تقریبا یو کال مې ورسره کار وکړ، وروسته د هغه نه بیا هم امنیتي وظیفېنه په هغه وخت کې هم ډېر زیات خرابول. کورنۍ مې راته وویل چې یعنې که ته په کور کې اوسې دا به ډېره زیاته بهتره وي، ځکه موږ اصلا نه غواړو چې یعنی کومه ځای مونږ سره شي یا ستاسو ژوند له لاسه لاړ شي یا کومه بله پېښه درته وشي.
بهشتار غند، تاسو څه غوښتنې لرئ؟ آیا تاسو به بیرته وتوانیږئ چې خپل کار یا دنده پیل کړئ، او د سولې رواني خبرې چې دي د دې څخه څه تمه لرئ؟
په خو هم کله چې ما کار پیلوم هغه وخت هم د سولې خبرې ډېرې سودې، زما کورنۍ وی چې وزرګه د سولې راځي نو څه مدت صبر وکړه چې په بل اخر باندې ښه وخت کې نسبیا کار ته پیل وکړ. خو ګورې تاسو تر اوسه دوه کاله وزي، بیا د امریکا او د طالبانو ترمنځ د یو کال پورې کېږي، مګر هیڅ موافقه یې ترمنځ نشته ده. تاوتریخوالی ورسره بلې ډېرې دي. زما د حکومت نه یوازې همدا خبره همدا غوښتنه ده چې په هر هېواد کې رسنۍ چې دي هغه څلورمه قوه بلل کېږي، او بیا ښځې چې راځي پکې کار کوي نو لطفا د دې د خوندیتوب لپاره تاسو یو څه وکړئ. نو لکه په دې موږ تر کله پورې قرباني ورکو، تر کله پورې افغان څنګه نورې د دې داسې قربانیانې ورکې، موږ هم حق لرو چې یو څه خوندیتوب ترلاسه کړو. د ښځینو خبریالان باید خوندیتوب ترلاسه کړي او باید حکومت دوی ته جدي پاملرنه وکړي. د ننګرهار کې ملالۍ زموږ ډېره زیاته لویه ځای ولا، هغه د هرې نجلۍ دپاره په ننګرهار کې یو لویا الګو وه. تاسو وګورئ په یو په یو داسې ولایت کې چې هلته ټول پښتانه دي او په څومره ستونزو سره یوه نجلۍ راځي په رسنیو کې کار کوي، بیا په هغه په داسې ډول وژل کېږي. هغه تاسو بیا خپله فکر وکړئ، یوه ښځه یا یوه نجلۍ به څنګه بیا راوځي په ټولنه کې کار کوي، او بیا به د هغو کورنۍ څنګه د ډسه کوي چې هغوی ته د اجازه ورکړي چې ویږي راشي او بیا د کار وکړي. زمونږ امنیت ته تامین کې دا تر ټولو مهمه خبره ده، خصوصا په دې وختونو کې چې خبریالان د سولې لپاره کار کوي، د دې بېطرفانه کار کوي، حقیقتونه خپلې ټولنې ته وړاندې کوي.
ډېره مننه بهشته چې راغلی زموږ سره په خبرونه کې مل شوي.
هیله کوم
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د جی وی نیم ساعته خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسیدي، او په دې خپرونه کې زه ستاسو قربانه منزه شهید سره د پروډوسر عابد حسین ستاسو نه خلو اجازه، او تاسو په لوی لاس فارو سلوړه او آباد اوسئ.
گرانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. گرانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو سړنکاران وایي سو کله مخ کې په سواد کې د ماشوم ملالا یوسفزی باندې د مرګ حمله نورسته بیا پرون ابل اور سورز مخ کې په وزیرستان کې سلور خزینه کارکون کې وجل او بیا پرون په ننګرهار کې په دریو جرنالستانو د دریو جرنالستانو یا صحافیانو وجنه خای چې څوک شته چې د پښتنو تعلیم یافته او پښتنو خزونه او ویرلري. په ننګرهار کې پروند انکاس رادیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وجل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي چې د بیان ازادي له ګواخ سره مخامخ ده. په دې موضوع خبرې کوو زموږ سره په دې وخت کې به د مو سره درې میلمانه دي خو په دې وخت کې زموږ سره کوم موجوده میلمه ده دغه زبیح الله غازی صاحب دی څوک چې د وی وی آشنا څنګه د افغانستان خبريال په خیر را لستړې مشي. زبیح الله غازی صاحب
ډیر مننه تاسو ولیدونکو ته سلام مننه.
زبیح الله غازی صاحب ستاسو یو پیکیج چې کوم تاسو تیار کړی دی چې په هغه کې ډیر معلومات دي اول به هغه وچلو او بیا به راشو خپرونه به پیل کړو.
بخښه سمه ده.
د شلکلنی سادیه جنازه د ګور غاړې ته روانه کړه او د خپل ناروغ مور د سلامتیا هله سرتونه رسیدا.
یا الله په کومه جامه کې چې خلک اسلام سره دښمنی کوي
دینی عالمی د قبر پر سر قاتلانو تخیری کوي او د کال غړی د سادیه په مبارزه او ارمانونو تمیږي.
ډیر هله د لور ډیر راجز او فقیر جلیوا دیواله زمو مبارزه کوم د خزو د حقوق د ټولنې د حقوق لپاره نو ډیر ارمانونو د دیوال جذب حقوق او موضوع دا کوم زبا کوم هر څ ارمانونو هغه تاسو ولې د ګور ته مسفر
د سادیه د ژوند پاچاهی رښتیا مړنګ شو او په کارخونه کې ورسته لاسلیکم همکارانو ته یو دردناک یادگار شو.
ویني شهناز روفي د توربه سیریانو نسمه برخه له پیسې خطر پای پورې سنگ شو چې 215 دقیقې چې دا کانور سنگ زنانی نو زه په وایم چې په درې ورځو کې کوي او خپل هم نور وختونه کې دوه ورځې یا درې ورځې وي وخت نیو خو پرون دا پویو چې زلار شم بیا ناراضم نو په یو ورځ کې یو برخه ختمه کړې ده. ورپسې د ساجه سادات چې همدې تورباز سیریال اتلسمه برخه له 1 ساعت څخه تر 1 ساعت و 50 دقو پورې نو له موږ سره وروستی لاسلیک او وروستی کار او دغه کار پای ده.
سادیه سادات د خپل ناروغ مور د تداوی لپاره 15,000 افغانۍ چې د اغې د دریو میاشتو معاش ته له دفتر پیشه کیه خسته وی خو وژن کوې د پور پرې کېدو ته پرې نه خوده.
موږ ورته د کومک په شکل یو څه پیسې ورته ورکړو هغه په دې شکل چې تدریجي به د دې د معاش ته پیسې ورچې بیرته وګرځي او د هر روپۍ به چې موږ بیرته د دې نه ګرځول دا زموږ د پاره یو درد. نو زه د سیمه چې په مجموع کې موږ د حالاتو تحول او تغییر غواړو.
سادیه سادات، شهناز روفی او مرسل وحیدی درې واړه د سیریالونو د ژباړې د برخې کارکونکو وي چې تیر مازیګر ناوخته وسلوالو په جلال آباد ښار کې ووژلې. دا په تیرو دریو میاشتو کې د انعکاس ټلویزیون څلورمه خزینه کارکونکو شوه چې وسلوالې په دې ښار کې نخه ګرځي. که څه هم د دغه تازه وژنو پاړه د ننګرهار امنی قومندان جمعه ګل همت په خپل بیگانه یغه خبره ولاړ دی چې غنی د پرونی پیخې طرح قاری بصیر له بیغه تمانچی او یوې رکشې سره نیولې ده خو په ټولنیزو رسنیو کې له دغه خبر سره خبر شوې عکس د خلکو لغبرګون سره مخامخ شو. د ټولنیزو رسنیو کارکونکو استدلال کاوه چې د نیول شوی سړی عکس ولاړ مرکه خستل شوی او پیخه د مر پرې وته تنش دی شی بکې شوی. امنی قومندان جمعه ګل همت آشنا ټلویزیون ته ویل چې نیول شوی کس اعتراف هم کړی دی خو د ننګرهار والی نن سار په خپل ټویټر لیکلی چې امنیتي ځواکونه به د تیری ورځې د پیښې عاملان نیسي کنه دندې به پرېږدي خو والی نه دی ویلي چې ګنې د پرونی پیښې په تړاو دي څوک نیول شوی. زبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
زبی الله غازی صاحب پرونی د زړه بوګنون کې واقعا چې درې زنانه خبریالې پکې وجلې شوې دي، دا څنګه وشوه، چرته وشوه، او په دې کې څوک نیولې شوې دي او کنه دي، که رښتې حال را سره شریک کړئ.
مننه. لږه شیبه مخکې چې د ننګرهار د امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت سره زما خبرې وشوې، نو هغه ویل چې هغه یو کس چې د تیرې ورځې د پیښې نه 15 دقیقې وروسته امنیتي ځواکونو نیولی دی، دی د قاري بصیر په نامه باندې دی، او په دغه پیښه کې لاس لرو. بالفعل ورسره یو تمانچا او هغه رکشا چې دی پکې د تیښتې هڅه کوله دا نیول شوی دی، او اوس د پښتنو ګرویګنو لاندې دی د ننګرهار په امنیه قومندانۍ کې. خو افغان خبریالانو ته جالب دا ده چې دغه سي کس لکه د ملال میوان چې درې میاشتې وړاندې د امدی نکاس ټلویزیون کارکونکي و، هغه کله وژل شو، په هغه مقام د ننګرهار والي ضیا الحق مرخیل اعلان وکړ چې د ملال قاتلین نیولې دي او هغه به محاکمه کیږي. خو تر اوسه چې دغه پیښه نه درې میاشتې تیریږي، نه د محاکمې څه معلومات وشو او نه د دغه پیښه عاملین رسنیو ته وښودل شو، ځکه چې د ننګرهار والي ژمنه کړې وه چې دا به رسنیو ته ښیي. تیره ورځ کله چې دا په دې رپورت کې مې یوه برخه وه چې کله دغه پیښه رامنځته شوه، د هغې نه پس د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت خبریالانو سره وغږېد او ویل چې دغه کس نیولی دی. نو دغه عکسونه چې کله په ټولنیزو رسنیو ته راووتل، نو خلکو استدلال کوو چې دا کس چې نیول شوی دی دا ډیر لمر دی، او پیښه چې دن د نور پریواته په وخت شوی ده، نو خلکو فکر کوو چې دا غنی پخوانی دی. خو د ننګرهار امنیه قومندان اوس هم په خپله خبره ولاړ دی. تاسې د پیښې د ځای په اړه وویل، دا دوه پیښې رامنځته شوې وې، یوه د جلال آباد ښار په اوله ناحیه کې چې دوه د انعکاس کارکونکي وژلې وې، او یوه په څلورمه ناحیه په قصبي سیمه کې چې یوه بله همکاره وه هغه هلته وژلې وه. نو درې واړه همکاران یې هم مهاله په جلال آباد ښار کې وژل شوې وې. د افغانستان د خبریالانو اتحادیې وایي چې افغان حکومت باید د دغې قضیې د څېړنې دپاره او د دغه د عاملینو د نیولو لپاره هڅې وکړي او د ملالې غوندې قاتلان ته جوړ نشي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی سره مې شیبه وړاندې خبرې وشوې، او هغه ویل چې د حکومت په کچه به یو لوی پلاوی جلال آباد ته راځي چې په هغې کې به د رسنیو استازي مي، او هغه به د دې پیښې څېړنه کوي، او دغه نیول شوی کس چې دی دغه په اړه به معلومات کوي چې دا رښتیا هم پرون د پیښې نه سمدستي وروسته نیول شوی دی او که څنګه.
غازی صاحب، دا خو که تاسو وګورئ نو دا خو ډېر ښه پلانینګ باندې یو کار شوی دی. دوه یو ځای وجلې شوې، یوه بل ځای وجلې شوله، او دغه شانتې د ملاله میوند هم داسې واقع شوه وشوه. حکومت څه وایي چې د دې د را روان دور کې د دې د مخنیوي دپاره څه ګامونه اخلي او که نه؟
د ننګرهار والی خو ویلی دی چې تر هغې دغه دریو ښځینه کارکونکي چې د کارکونکو چې د دوبلې په برخه کې کار کوو، د دې قاتلان باید حکومتي او امنیتي ادارې ونیسي. که یې ونه نیسي، باید هغوی استعفا وکړي. هغه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي، حکومت ډېر وار ژمنې کړي دي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب دپاره به هڅې کوي. کمیټې جوړې کړي دي، د مصونیت کمیټې جوړې کړي، فدراسیون یې جوړ کړی دی چې په هغې کې د افغانستان د حکومت د ولسمشر دویم مرستیال د دې په مشرۍ باندې جوړ شوی دی. افغان خبریالانو بېلابېل اتحادیې پکې دي. خو که دې وروستیو څو میاشتو کې وکتلې شي، نو د افغانستان په کچه د خبریالانو ژوند ته ګواښونه بیخي زیات شوي دي، او افغان خبریالان د یوې رواني بدې حادثو سره مخامخ دي چې د رواني لحاظ ډېر خبریالان چې دي دا خراب شوي دي، او فکر کوي چې مثلا په خوبونو کې ورځي، مثلا د خپل عادي ژوند ته ادامه نشي ورکولی. زیات خبریالان اروپا ته وتښتېدل، لاړل هند ته، لاړل دوبۍ ته، لاړل د دې د خاطره چې لږ تر لږه باید د هغه وخت پورې چې دا پیښې لږې راکمیږي دوی خوندي پاتې شي. افغان حکومت وایي چې دا پیښې طالبان کوي، طالبان یې نه مني. د خبریالانو نه خپل قاتل ورک دی چې مثلا ما زه خبریال یم، ما څوک وژني، ما څوک ترور کوي، زما دپاره دا پلان د کومه جوړ دی. نو خبریالان ډېر په اندېښنه کې دي، او د خپل کاري ساحې او د ځان خوندیتابه دپاره د حکومت او وسلوالو ډلو نه غواړي چې لږ تر لږه باید جګړه کمه کړي، او حکومت باید د خبریالانو ژوند ته ډېر پام وکړي.
ډېره مننه ذبیح الله غازی صاحب چې تاسو موږ ته وخت راکړی.
تشکر ډېره مننه.
زمو سره په دی وخت کې فاطمه سبا سوک چی او آزاد خبریاله ده د افغانستان نه هغه هم موجوده ده نغوې ته به هر کله وایو ستړي مشه په خیر راغلي فاطمه سبا
سلامونه اونې کې چې به ټول ته وړاندې کوم البته بیا هم ټول خپل کار کوم کوته او هم څنګه ټول دوستان ته بیا د دې پیښې یعنی ډیر دردونکې پیښه او چې خدای دې وکړي دغه پیښه بیا رامنځته نه شي.
امین کې فاطمه سبا تاسو خو پرونی د دې خزینه جرنالستانو د مرګ خبر نه خبرې او ژړم په درد دلې ده تاسو خبرګون څه دی بل تاسو خو هم یو جرنالیست یې کم یاري کم اندېخنې در سره پیدا شوې دي؟
البته زه به وایم چې له دغو انجونو څخه یو سادی اکسیما او دا یو ځم دغه کاري ډګرم پیل کو تر ډېره حده پورې دا زما ډېر نږدې ملګری وو چې ډېر زیات.
جی آواز راځي آواز راځي جی
نو ډیر زیات دردونکې پیښه یعنی دا حادثه زه ډیر نا وخت خبر شوم چې دا جونې چې دی یو لدې لدلو څخه ما خپل همکار را چې چې یو خبرونه موږ کول کې ناسو یعنی زه خپل غرض نشم بیانول چې د څومره د پیښه نه خفه شوم او واقعیت سره ولې موږ وژل کیږو موږ خو هغه خلک چې خلکو ته حقیقت بیانوي د ولس درد موږ خپل حکومت ته وایو د حکومت هغه چې د موږ بیرته خپل ولس ته رسول د موږ قاتل ورک دی ولې موږ وژل کیږو په واقعیت سره دغه ویره چې به خبره شوې موږ رواني حالات ته ډیر صدمه رسولې ده کزو ډیر وخت کار کوم او ما کورنۍ ما ته اجازه نه ورکول کیږي چې کار وکم ځکه دلته چې دوی نه غواړي چې خپل انجونې په داسې یو ماحول کې پرېږدي چې هلته د هغوی هر ساعت لکه مرګ دی که زه ووژل کېږم زه به د خاورې لاندې شم خو افسوس زما کورنۍ نوم بدېږي زما هغه کوم هیله چې دی هغه ما ټول تر پښو لاندې کېږي.
تاسو د حکومت نه څه غوښتنه کوئ په داسې حالاتو کې؟
د حکومت نه به څه موږ غوښتنې وکړو ځکه تر دې حده پورې چې کوم خبریالان کوم کسان وژل شوي تروسه پورې د هغوی قاتلین نه دي معلوم اوس د دې بعد څخه به څه قاتلین معلوم شي. زه له حکومت څخه غواړم دا چې بیا هم موږ امید خو نه لرو خو غوښتنې هم شته دي چې باید زموږ امنیت ونیول شي ځکه موږ یو چې دغه هېواد کې ځوانان دي چې کار کوي بېرته آیا د موږ د تعلیم د درس نتیجه همدا ده چې یو ورځ د سړک په سر په بی حیاتوب سره وژل کیږي دا خو زمونږ د دغه تعلیم د زمونږ زحمت دا نتیجه خو نه ده موږ هم غواړو چې ولس ته خدمت وکړو موږ له حکومت څخه غواړو او هغه چارواکو څخه چې کوم اداره دلته کار کوي کوم د ژورنال کوم خصوصي راډیوګانې دي ټلویزیونونه دي هغوی څخه موږ غوښتنه کوو تاسو چې خپله زرې موټر کې ګرځي آیا موږ د چا اولاد نه یو موږ څوک نه دي پیدا کړی موږ تعلیم نه دی کړی خو موږ تاسو لپاره کار کوو که د یو څو روپیو لپاره کوو د خپلې نفقې پیدا کولو لپاره کوو خو تاسو ادارې ته کار کوئ تاسو حکومت ته کار کوو تاسو باید د موږ امنیت ونیول شي. یو خبریال په رکشه کې ځي رپورټ جوړوي یو خبریال په خپل خوځ ځي او ځي ته هلته رپورټ جوړوي د خبریالانو ژوند داسې دی.
خا لکه یو ستری مسلې خوشتا وستر چیلنجونه خوشتا په افغانستان کې خزو ته خو بیا تاسو خو په خپل په فیلډ کې کار کړی دی په خپل جرنالستان هم یې اوست دی یری د وجنه بډیر یره بدر سره هم وی خو کمی کمی ستونز بیا د خزینه جرنالستانو ته یا صحافیانو ته مخې ترازی
یو خو عموما ټول پښتنو سیمو کې کنه چې انجونې کله د کور نه ووځي هغه خدای یو ډېره قهرمانه ده ځکه په اوسني وخت کې پښتانه بیا خپل انجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکوي د کار خو پرېږدي بیا هم دوی خپل کورنۍ سره مبارزه کوي دوی ووځي او ور خو د کورنۍ هغه غبرګونونه دي بیا د ټولنې غبرګونونه دي اوس یو نوي د جنګ تکتیک راوته چې هغوی موږ نه پوهېږي چې په کوم طریقه سره وژل کېږي ولې دوی موږ ته دا بیانې بس یو ښار کې وژل کېږي چې هلته هلته موټر ریکشا مو سکل سیستم نشي تلای حتی هادي انسان چې هلته د نیم ساعت په وخت نیسي چې هغه ځینه موږ ووځو دوی موږ ته دا بیانې یعنې چې تاسو موږ دلته وژنو څوک بل ځای کې نه پرېږدو همدا ده چې ځکه دلته هر ستونزه موجوده کلتوري محدودیتونه دي که رواجونه دي دغه ټول ځای شو هلته موږ یو امید وو چې زه مونږ یو امید پیدا شو یو هیلم پیدا شو چې تر څو افغانستان به د آبادۍ په لور ځي. خو دې نه خبر نو چې دوی د جنگ هغه طریقه بدله کړې ده، اوس چې دوی هغه کسان وژنو چې هغوی واقعا په ټولنه کې خدمت کوي، ټولنې ته کار کوي. اوس اوسني وخت کې مونږ دغه خبرو ته نه کوي، دوی د جنگ هغه اوس مونږ خپل قاتل ورک دي. اوس مونږ د دې سولې د خبرو نه څه امید وساتو چې هره ورځ زمونږ هغه ځوانان وژل کېږي چې هغه په ټولنه کې واقعا ټولنه په هغوی آباده ده، په ټولنه په هغوی جوړېږي. یو ځوان نسل چې وژل کېږي د خاورې لاندې کېږي، دا ټولنه خو د جوړېدو په طرف نه ځي، د ورانتوب په طرف ځي، ټولنه هم نور هم برباد کېږي. نو اوس مونږ دغو خبرو نه هېڅ هیله نشته ده، ځکه هغه کسان دغه ټولې خبرو ته تللي دي چې واقعا اول مونږ باید د خپل منځ هغه کوم اختلافات دي چې هغه مونږ له منځه ونیسو. که واقعا دوی هغه سې دیني علما باید هلته لاړ شي چې هغوی سره دوی دلیل وویل شي چې ولې په کوم قانون ته جنګ کې اوس که دا تور سری هلته شهید شو، د دوی ګناه څه وو؟ دوی خو داسې یو کورنۍ وو چې حتی ته هغه کورنۍ ته تللی هغه حالت بدلی ده. یعنی هغوی د مستۍ نه نه، د غریبۍ نه، د خپل ولس لپاره تللي وتلي کار یې کول. ولې چې مونږ غیرت چیرته تللی دي؟ دغه اوس دغه سولې نه مونږ هېڅ هیله نه لرو.
ګران قدرمنو اوریدونکو کتونکو، د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. یو وړه شانته د ما اخلو، بیا راځو خبرونه په وړاندې بوزو.
د ډیو سره
اوسې لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د وایس اف امریکا ډیو ده. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سره درېمه میلمنه ملګری شوې ده، بهشته ارغند، څوک چې په کابل کې خبریاله ده. دوی ته به هرکلی وایو. په خیر راغلی، ستړي مشي بهشته ارغند.
ډیر زیات مننه. سلام تاسو ته، سپرنو اوریدونکو ته یو بخښنه غواړم، ځکه په کابل کې لږ څه د برقونو ستونزه ده، شاید زما تصویر په سمه توګه ونه لري.
بهشته ارغند، یو خبره خو داسې ده چې ملاله میوند ووجلې شوه، بیا درې خبریالانې دا ووجلې شولې، د دې نه مخکې یو دوه خبریالان ووجلې شول. د خبریالان وجنه څه ښایي چې ولې وجني؟
که په ټوله کې وایم، په د خبریالانو وژنه په اصل کې د پاره ده چې دوی په ټول پوهیږي چې دوی رښتینی څیره خلکو ته وړاندې کوي. هغه راپورونه چې واقعا د دواړو لورو د خوا د پاره ډیر اهم دي، دوی ورته وړاندې کوي. تاسو په خپله پوهیږئ، په یو حکومت کې رسنۍ کېدلی شي هغه، یعنی بالکل په افغانستان کې څلورمه قوه زه ورته ویلی شم چې د همدغو رسنیو له لارې مونږ کولی شو په هېواد کې ډېر زیات بدلون راولو. بیا که راشم د ښځینه خبریالانو وژنې ته، تا په نحوې باندې غواړي د افغانستان کې په ښځینه خبریالانو دپاره یوه لویه ضربه ووهي، ځکه چې دوی غواړي دا ښځینه خبریالانې که په ټولنه کې اوسېږي په خامخا بدلون رامنځته کېدو دونکو دی. دوی په نحوې باندې غواړي چې د افغانستان مېرمنې یو ځل بیا د شاته لاړې شي، یو ځل بیا دوی هغه تیاري دورې ته لاړې شي، خپلو حقونو دفاع ونه کړی شي. همدارنګه تاسې وګورئ، د سولې په خبرو کې بیا دوی خپل غږ پورته نه کړی شي، هغه حقوق چې دوی لري په ټولنه کې د هغه د غوښتنې دپاره دوی چوپ کړي. په ټوله کې زه ویلی شم چې د افغان د خبریالانو وژنه په ښکاره ډول دا ده چې هغه څه چې رسنۍ نن ورځ په ټولنه کې کوي، او څنګه چې د خلکو سترګې خلاصې کړي، او څنګه چې ملت د عامه پوهاوی ورکړي، نه غواړي چې ځکه چې دوی پوهیږي که کله ټولنه راویښه شوه او کله ټولنه کې خلک پوه شول، نو هېڅکله به دغه څه چې اوس ناوړه په دې ټولنه کې روان دي هېڅکله به خلک قبول نه کړي او پر وړاندې به راودرېږي.
یو چې خبریالان وجلې کېږي، لکه یو کس وجلې شو، لس کسان وجلې شو، خو بیا یو خبریال چې وجلې شو، د دې نه ډېره یره ترخه خوریږي. د بیا یو ښځینه خبریاله وجل، بیا هغه دومره په پلانینګ باندې وجل چې درې په یوه ورځ باندې وجل، د دې سره به څومره یره ترخه خوره شوي په هغه خبریالانو، په هغه زنانه ښځینه خبریالانو کې کوم چې په دې فیلډ کې کار کوي.
متاسفانه زه باید ووایم چې یو څه هم د حکومت غضبوالی ښیي چې په د دوی په شتون کې به درې ښځینه خبریالانې عین مهال وژل کېږي دوی په رسنیو کې کار کوي. دا یوازې خبریالانو دپاره ویره نه ده، دا د هغوی د کورنیو دپاره هم ویره ده. اوس تاسې وګورئ د افغانستان په ژورنالیزم کې که تاسې وګورئ ډېر زیات پرمختګونه شوي دي، ډېرې نجونې دې ته زړه ښه کوي چې را دي شي په رسنیو کې د کار وکړي، ډېرې کورنیو هم دې ته زړه ښه کړی چې خپلې لورګانې را پرېږدي په رسنیو کې کار وکړي او دوی هغه څه چې په ټولنه کې روان دي په رښتینې خلکو ته ورسوي. دوی د دې لپاره دا کار کوي چې کورنۍ هم د خپلو لورګانو پر وړاندې مانی شي، دوی پرېنږدې په ټولنه کې راووزي او بیا یو ځل ښځو یعنې شاته لاړې شي. دا ویره زموږ د ټولو سره ده، موږ ټولو مېرمنو سره ده. زه د یوې خبریالې په توګه او زه د یوې مېرمنې په توګه باندې زه په خپله چې کله د کور وزم دا ویره را سره وي چې نن به څه کېږي تر هغو چې زه بیا بېرته کور ته راځم. دا ویره زما د مور سره هم وي چې په هغه بار بار ماته څنګه وهي چې ښه ته اوس چېرته یې، څه وخت کور ته راځي او څنګه به کېږي. که نه دا ویره ټولو والدینو سره دی، لکه زما کورنۍ په ورځ کې شاید درې څلور ځلې زما احوال واخلي، دوی ماته مثلا زنګ وهي چې ښه ته اوس چېرته یې، مثلا چېرته راورسېدلې، کله چې زه د یعنې پخوا د دفتر نه راتلم کور ته دوی به خامخا ماته دا زنګ وهه چې ته چېرته یې، په کوم ځای کې د لارې راورسېدې، تر کوم ځای رارسېدلې. دا یوازې موږ سره ویره نه، بلکې زمونږ په کورنیو کې هم یوه ویره پیدا کړې ده تر څو دغه کورنۍ چې په دې سنتي ټولنه کې ښځې راوتلې وي یو ځل بیا دوی پر وړاندې مانی شي. بل زه فکر کوم چې دا ویره اوس یوازې موږ خبریالانو سره نه ده، نننۍ رواني وضعیت یا هغه امنیتي وضعیت چې تاسو په افغانستان کې ګورئ دومره خراب شوی دی چې د افغانستان هر وګړی له دې حالته ویرېږي او یو ویره خپره شوې ده. خصوصا دغه وروستۍ څو میاشتې ډېرې زیاتې له ویرو نه ډکې دي، خلک بیخي بې باوره شوي دي، اصلا نه پوهېږي په کوم لوري باندې باور وکړي. دا چې هر څه روان دي ویره بیخي ډېره زیاته خبره کړې ده. خو زه فکر کوم چې په افغان میرمنې دغه ویره په ځان اخلي، خو بیا به هیڅکله له خپلو حقونو نه پشان شي.
زموږ سره فاطمه سبا را سره ده. فاطمه سبا، که موږ ستاسو نه پوښتنه وکړو چې د دې حل به څه وي؟
د دې حل البته زه یوازې ټول هغه ملامتیا په حکومت نه اچوم، که نه چې یوازې یو څه باید مونږ ملامت کړو په ځینې په دغه برخه کې چې ځینې، ځکه دولت خپل کوم اقدامات چې کړي د دې پر شا نه وي. ځینې کسان چې هغوی په فساد اخته دي هغوی نه غواړي، ځکه هغوی د ځینو ګټې په همدې کې دي دي چې تر څو یعنې د ځینو ګټه په جګړه کې ده. دوی نه غواړي چې اوس بعضې خلک دي ډېر دي چې هغوی نه غواړي چې د ښځې پرمختګ وکړي یا د افغانستان ځوان نسل پرمختګ وکړي، دوی نه غواړي. نو زه فکر کوم چې داسې یو کسان په دغه برخه کې وګومارل شي چې په واقعیت سره هغه د خپل ولس له درده خبر واوسي او ځینې پلانونه باید اوس اوس کا په ننګرهار کې د رکشو هغه ځینې نمبر پلیټونه باید په شا ولیکل شي. اوس دوی دغه طریقه هم بدله کړه چې دوی په ښکار یو کس وژني او هغې ځینځي، حتی خلک ور مخنیوی نه کوي. زه وایم چې موږ خو شکر الحمدلله مسلمانان یو، مسلمانان کې بیا افغانان یو، افغانان بیا پښتانه خلک چې موږ خپل زموږ یو مېرمنه چې د دښمن په کور کې اوسي، د دښمنه مېرمنه اوسي، حتی موږ په هغې لاس نه اوچتو، نور خو پرېږده. ولې یو مېرمنه یو نجلۍ چې په هغه په عام محضر کې وژل کېږي، آیا په دغه ښار کې یو غیرتي نشته چې هغې په مخامخ ودرېږي؟ یو به ووژني، دوه به ووژني، آیا په دې د دې په تفنچه کې هغه سلا کې خو سل مرمۍ خو نشته که نه؟ یا سل مرمۍ دي چې هغه ټول دا سل کسه به ووژني؟ په هماغه یو ځای کې تقریبا زر کسه دی، زر کسه موجود دی، دا زر کسه د یو نفر مخنیوی نه شي کولی. دلته زه ولسم ملامتوم، ځکه ولس باید غبرګون خپل ښکاره کړي د خپل، ځکه خبریال هغه څوک دی چې د ولس له له خبر دی او خپل هغه د ولس هغه حقایق چې دی هغه څېرې چې دي هغه حکومت ته راښي او د حکومت هغه څېره چې دی هغه خپل خلکو ته ولس ته ښیي. نو باید دلته ولس هم لاس په کار شي، حکومت هم باید په دغه برخه کې چې څوک ملامت دي او کم کس چې دی هغه باید په عام محضر کې اعدام شي تر څو نور خلک ترې عبرت واخلي، او تر څو بیا دغه یو نفر جرات ونه کړي چې دی یو بې ګناه انسان وژنه وکړي، یو بې ګناه انسان ووژني، شهید کړي. زما فکر دغه پلانونه دي چې باید حکومت یې وکړي تر څو په دغه برخه کې چې بیا داسې یو پېښه رامنځته نه شي.
بهشت ارغن یو خبر خداره چې د دې د دې پړپ څوک په غاړه باندې ناخلی زمواري څوک په غاړه باندې ناخلی نو د چيو زمواري په غاړه ناخلی او پړې په غاړه باندې ناخلی دا خو ډیره خطرناک مسله نه ده او دویم خبره ده چې کدغه چرته داسې وشي چې تاسو وای د دې حل بسی ګوري
یعنی زو تاسو نشم وایلی هم خو په ملامت یو سلامت ټول خو مثلا وسوال د هغه حکومت دی یا هغه کان پرتی کی خپل ګټي ګوري په هغه زموږ کاوندي توا د ندی هغه هر څوک دی په هر نه وی باندې دی تر سره کی تر څو د افغانستان خلکو مورال زی پکې لومړی خو زه حکومت نه د تقاضا لرم چې هیله ده نور هیله ده چې باید پریالان خو ته په پام کې ونیسي باید دوی ته پورا پام وکړي د دوی خوندیتوب د دوی له هر لحاظه باید خبریالانو ته هغه حقوق چې دوی په ټولنه کې لري هغه باید پام کې ونیسي بل بیا سره زم دې ته چې مثلا سید ولس په ګرام وي خو دومره هم ګرام نه دی ځکه اوس په ټول رواني وضعیت کې داسې یو وضعیت کې چې ته په افغانستان کې ژوند کې چې هر ورځ انتحار دی هر ورځ انفجار دی هر څوک د خپل ځان نه ویریږي ولس هم یو څه ګرام دی خو په پورا ډول باندې نه تر ټولو لوی مسولیت چې راځي هغه زمونږ حکومت ته دی چې حکومت باید د خبریالانو خوندیتوب په پام کې ونیسي باید دوی پام تاسو په خپل فکر وکړئ چې څنګه امکان لري چې په دومره تکتیک سره یو درې ښځې په یو ورځ وژل کیږي لکه څه هم خو معلومات باید هغې قلبي د استخباراتو لحاظ درلودلی چې اصلا یې نه لري له هغه کسان چې نیول کېږي دوی اصلا مجازات کېږي نه کدو یو ځل هم مجازات شي دا به بیا ډېره زیاته وي بل خبره دا ده چې مجازات د مظهر د عام د خلکو په مخ کې وشي دا به بیا ډېره زیاته وي هیڅ کلم باید دغه کسان چې ترور کوي دوی د پردو تر شا محاکمه کېږي نه کله د خلکو سره محاکمه شي دا به خوي حکومت باید د خوندیتوب په برخه کې کار وکړي همدارنګه نړیواله ټولنې د نور ځتی چوپې نه پاتې کیږي باید ستې راپورته دي شي په لکه خپل غږ پورته کی که تاسو د بشري حقوقو د خبره کوي چې مثلا یو څوک چې راضي یو څوک ترور کوي هغه د بشري حقوقو هغه حقوق ورکول کیږي ایا دا کس چې ترور شوی دی د حقوقو نه درلود ایا دا په ټولنه کې چې څه روان دي دا د انسانانو ټول حقوقونه نه لري چې به تاسو راضي وایي چې نه دا کس چې مجرم دی دوی د بشري حقوقو له مخې باید کغلای کړی وی لاس دی قتل نشي کله دی قتل کړی دی اعدام ته دی نه زی یاده یا هغه کوری بشري حقوقونه چې تکله دی یو انسان بشري حقوقونه وای خو بل انسان هم بشري حقوقونه لري تل خبر یلان چې ټول ورځ وژل کیږي د دوی پر وړاندې دومره تاسو خپل روان دی خپله نړیواله ټولنې ته ولې چوپی نړیواله ټولنې خپل د سو خبرو کې چوپ ده
د وخت کمواله دی بهشت ارغند ستاسو ډیر مننه او فاطمه سبا ستاسو هم ډیر مننه چې موږ خپل قیمتي وخت راکړو گرانو قدر من اوریدونکو کتونکو د لوی خیبر پختونخوا وخت سر تر رسیدلې ده ز نصر الله خان سره د خپل پروډوسر او انجنیرانو ستاسو اجازه غواړم د خدای پامان
پروگرام پلیٹی سر پرست خو گور کو لکسنگ چھتا پتہ دا